احمدی صاحب کور و د انداز ډیرډو دا 2 بجو او ریډون کې ته سلام. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې له پرمختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خو لومړی خبرونه. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وژلي او 8 تنه ټپیان کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران پلوه وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې. د خبرونو تفصیل. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وی چاودنی د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو چاودنو مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستې. د کرکټ لړګر بیا دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورسنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د دوه یو ورسنۍ لوبه په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان به زیمبابوي سره ضرور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نهمه نېټه ترسره شي.
د دوهو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوي ته د 1450 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د ډیلی میل خبرونې په حواله مجرم یو افغان مهاجر چې د څلور ماشومان مور و او عیسویت دین ته اوښتې و په چړه وهلې او وشلې. ویل کېږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوې ښځه شپاړس واره په چړه وهلې وه. د ښځې دوه ماشومان د دې پیښې شاهدان وو. څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوې ښځې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغې حمله کړې وه. د څارنوالانو په وینا قاتل دېرش کلن دی. وژل شوې ښځه 38 کلنه وه او هغه هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی و. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند ایرک پوهان وایي چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د عراق کوردی چارواکو ویلي وو چې د عراق شیعه ملیشه ډلو تیر کال د عراق په شمال کې د کوردی سنیانو پر ضد هم د ابرام په نوم له امریکایي ټانکونو استفاده کړې وه. چې تر دې وروسته دا خبر خپور شو چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړې چې تر هغو به مهمې وسلې عراقي ځواکونو ته ور نه کړي چې دا ټانکونه یې بیرته پوځ ته نه وي سپارلې. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 ابرام ټانکونه پلورلې دي. په سویډن کې د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط ترلود. دا خبره د آزادی اروپا او آزادی راډیو او د سویډن د خبری اژانس په ګډه چیرنه کې معلومه شوې ده. د آزادی راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبری اژانس ټی 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 سره په ګډه چیرنه کې معلومه کړه چې رحمت عقیلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دېرش کلن رحمت عقیلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په ستاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلي وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوالو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي. پوتین وایي سره لدی چې بهرنیو بې ګټې سیاسي خبرو زموږ پام ور اړولی، خو تشې خبرې دي او له موږ سره یې مرسته کړې، ځکه زه په دې تالار کې د حاضرانو اندېښنې اورم چې هلته به څه پیښېږي. نو ښه ده چې دلته پانګونه وکړو. د شرایطو برابرول او د پانګونې ملاتړ زموږ دنده ده. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د مارچ په 13مه نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي او داسې ګڼل کېږي چې وار بیا به پوتین وګټي، خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهوري ریاست په درېمه او وروستۍ دوره کې په ډېرو رایو بریالی شي. اسدګراډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو له یو کتونکي سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې، او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت ضد مظاهرو لسمه ده. په دې اړه له سیاستوال افراسیاب خټک سره شخېدلی یو.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي دوی د طالبې څخه یو اندازې پورې ومنل شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند استازي به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامو پر تطبیق درې اړخیزې غونډې وکړي. د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څېړل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون له کابل اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي، چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې دواړه خواوو د جمعې پر ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسئلې شته چې باید همکاري ورباندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدل دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د ضیاع معنا لري. د یو شمېر سیاسي شړونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په نازایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتګ شایي نه سي حل.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې، او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوی وکړي، او په زغرده یې وویل چې افغانان د عملي نتایجو غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنون کوي ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجودې پیچلتیا له کمولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي بیا خو هېڅ هم نه ځي، نو دارم چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته له پاکستاني لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
په اسلام آباد کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشان وای چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخته به خپل اعتراض جاري ساتي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشتي جلالزی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ خړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
قبایلی سیمونه راغلي دي، پېښور، مردان، سیاسي سوابي باندې هر ځای کې د استقبال شوي دي. اوس د ټولو مناطقو نه خلک راځي، یو کلی نه شپېته کسان راشي، بل نه اتیا کسان راشي، بل نه پنځه کسان راشي. د محصلین د پوهنتونونو روان او بل ځای چې ډېر ځوانان دي نو ډېر همت کړی دی اسلام آباد یخنۍ کې. خو مبارزه د سولې لپاره ده، امن لپاره ده، د جنګ خلاف دي.
خټک صاحب، هغه مظاهره خو د ډیری اسماعیل خان څخه پیل شوې وه چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد وه، او له حکومت غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر دی باید ونیول شي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول شوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نورې دغه غټې غټې غوښتنې به بیا څنګه ومنل شي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلکو غوسه په دغې دي کنه چې تاسو ګورئ چې پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو او تاسو ته بوندلای نه شي دا منلو خبره ده. خلک خو یو قسم ته په دغې باندې دا ناست تخصیص ځان ته په دغې وجې ناست دي. حکومت چې څه دی چې هغه یو خو په دې ویرېږي چې دا د خلکو که د خپل زور به د پوه شو رښتیا نه دا خو سبا ته
خټک صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې ورڅخه مطرح کړي دي، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دي؟ دوی د اعتراض کوونکو استازو ته
غوښتنې لرلې چې اول ازادي بچی مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپلو سیمو کې دوی په ګرځېدو باندې زره پنځونه نو هغې خلاف دوی وچ درنه دي لګېدل په کار. قبایلو سیمو کې دوی باید یو دویم کار دمو لري وطن کارډ ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو د دې لکه چې خپل کور ته ویزې پاسپورټ باندې دي، نور سفرې داسې په څو کې لاره کې کوهي نه دي او پوار وسله شیان یو قسم ته د جنګ نه پیدا شوي مسلې دي. قاتل دی ول کېدل خو پر منلي دي او دا نور نه ویلي چې مشوره کومه د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب ورکړي. دا خو داسې مسلې دي چې د دې په یو ځل سره ټولې خلاصې به نشي. او دوی باید چې په ابرومنداناتو باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی د طالبې څه دا یو اندازې پورې ومنل شي. او دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دام په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې هم سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پینډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام شي چې د دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې لپاره او د حکومت د پاکستان لپاره؟
تاسو وګ اچوي اچوي د څه وخت راځي چې ډکه شي چې ډکه شي بیا به ډېر صافي صافي کیږي. نو کله مونږ چټک شو خلک بلا شرا د څنګه आवाज وځنګ आवाज پته سره کا انصاف نه کوي. نو خلک خو بیا وځي را پاتې د خپل څه کیږي چې بے انصافي تر په کول عمر ژوند کیږي شي.
او خټک صاحب، د دې خلکو امنیت پولیسو نیولې، یعنی تاسو ویني نفر چې تاسو امنیت نیول سوې دی ځکه دوی خو به تاسو خو آرام خلک یاست، دغه شاوخوا ته راغونډه اعتراض کوونکي خو ملکی خلک دي، خو مګر کېدای چې نور مغرضه ډلې وغواړي چې دلته وګډوډي جوړه کړي یا مثلا بیا امنیتي راولي، تاسو داسې ویني اطمینان لري چې تاسو امنیت ته
دلته خو د خپل ځوانان چې دوی انتظام کړی دی ولاړ دي؟ خپل نظر ساتي د دولتي فزین خو باندې نه کتلی په سرګند باندې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ له افغانستانه د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
سولہ پکار دا جنگ سیدھے جنگ ٹول پاکستان تم تو ضرور دے افغانستان تک ضرورت سب خبر دی کہ کوک شیخ سنت سے
افراسیاب خټک په اسلام آباد کې د پښتنو د اعتراضي غونډې په اړه نظر څرګنداوه. دغه اعتراضونه تر ډیره د ډلې زور رسنیو له لارې په تیره د فیسبوک له لارې تنظیم شوي دي. په افغانستان کې هم وارلمخه د دغو مظاهرو د ملاتړ د غونډو اعلانونه د فیسبوک له لارې شوي دي. په یو تازه اعلان کې چې په فیسبوک کې ځینو خلکو شریک کړی دی ویل شوي دي چې د یکشنبې په ورځ به په ننګرهار کې د اسلام آباد د غونډې په ملاتړ خلک سره راغونډ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیز شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې د لیږد، رالیږد او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یوه ښه او مهمه ترانزیتي لاره ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامې تصویب کړي او ډېر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامې چارې پر مخ روان دي.
موافقتنامې چابهار
ډېر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامې پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لرو چې وتواني ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون زی حل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سي او موږ وکولای سو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خو د ترانسپورت وزارت مرستیالې د ناستې د دقیقې نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي همدارنګه زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږم ناسته په ځانګړې توګه د حمل او نقل پورې اړوند مسایلو په اړه جوړ شي. د ترانسپورت وزارت مرستیال همدار ازول د وزارت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونې د لیګ درا لیګ او سفر تر عنوان لاندې ترانزیتي نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیې سفارتونو استازو پکې ګډون کړی وو او وکړي. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قونسل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیتي پروژه ده. چابهار په بندر کې 155 افغانی او 325 د سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوختي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 50 کلونو لپاره په واکه ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغې لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګرۍ او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لاره ښه بدیل بولي او وایي چې دغه لاره لنډه او ارزانه ده.
د افغانستان، ایران او هند ترانسپورت وزارتونو مرستیالان به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامې له مخې د چارو د سرعت لپاره غونډه وکړي. خوست ته مخه کوو. په خوست ښار او شمیر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي دي، خو مسؤلان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوځای ادارې په خار ولسوالۍ کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوځپالی حکمخان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته په اندېښنه نکول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې د خوستي ولسونو، د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ د دې اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملا پیل کړې.
خوستواري وویل د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي، د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینې، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړي چې په دې کې زمونږ د تویشي د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه منده د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې په لشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې انشاءالله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغې کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېره ملي سرمایه ده، موږ انشاءالله چې موږ د چارې اوس په ملي شهره باندې روانې دي او وروسته د دې نه به نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کېږي او شولډرې به یې ترمیم کېږي.
په خوست کې خوا وشایي ولسیزه وړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات څېړل شوي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیځ چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمندي. ورسپانی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسپانی د جاوزجان د امنیت قمندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې داعش پکې زیات فعال دی، د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او 3 اوزبک وسلوال وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ رسپانی په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولی چې هدف یې په افغانستان کې په خاصه توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونې په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله اغزن غزن سیم کینوی او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د اغزن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاواني نشي، بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې دواړو هیوادونو ته اوړیره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر $2 میلیارد پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندي کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دی ځپلی او امریکا یې له کلونو راهیسې تیرېستې ده.
د ایران یو چارواکی ویلي تر دې مخکې چې هیواد په منځني ختیځ کې د نورو مسایلو په اړه بحثونه پیل کړي، لویدیز باید تضمین کړي چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه بریالۍ ده. ملالی بشیر راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته وویل چې پر داسې موضوعاتو لکه په سیمه کې د تهران فعالیتونه او د دې هیواد د توغندیو پروګرام په اړه پراتلونکي کې د مذاکراتو لپاره مهمه ده چې د اټومي موافقې د شرایطو درناوی وسي. امریکا خبرداری ورکړی چې له دې موافقې به ووځي. عباس عراقچی وویل اوس دوی له ایران غواړي چې پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. زموږ ځواب روښانه دی، لومړی اټومي موافقه بریالۍ کړی، بیا موږ پر نورو مسایلو خبرې کوو. د ویل چې د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي ورانوونکې دي او د اټومي موافقې له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې لاسلیک کړه. عراقچی هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د تهران فعالیتونه سیمه بې ثباته کوي. د پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلی کوي. تهران په تکراری توګه د خپل توغندیو پروګرام په اړه له خبرو ډډه کړې، که څه هم امریکا او اروپایان ورڅخه دا غوښتي دي، خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې د خپل دفاع لپاره پرمخ وړی دی. امریکا وروسته له هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې په 2015 کال کې اټومي موافقه ورسره لاسلیک کړه، او له دې سره تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او وی کړای سو خپل اقتصادي وضعیت سم کړي. خو امریکا اوس هم پر دغه هیواد د بالستیک توغندیو جوړولو، تروریزم او بشري حقونو په خاطر یو شمیر بندیزونه لګولې دي.
فضا ته مخه کوو. د انسان نوې هڅه د مریخ پر لور. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیشي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوې ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټیسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلي چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتون وګړو ته مودیم لا تھړ او ملګر تک ودر اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام بعد ټول درو پاسي دي او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کې ک پښتون دي هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملا تړي کې د کندهار ټول ځوانان ټول مدني فعالان د ملګری دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتل لپاره دي خپل حق درلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی د نقیب الله مقصود دیني رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهرې روانې دي دا د حقوق بشر ځای چې ډېله ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دی ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې د هغې په حمایت کې کومې مظاهرې شوي دي د هغه نه ډېره مننه کوم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے.
په اسلام آباد کې د پښتنو د پراخ اعتراض نن لسمه ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سره شخیدلی یو خو 8:30 دي. لنډ خبرونه. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. بل لور ته د ننګرهار په خوګانوي ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د بي خونړۍ حمله په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو او همدارس د کور کلیپ پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څېړل شوې ده. خو مخکې تر دغو کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. دواړه لوبډلې په شارجه کې سره مخامخ شوې. دا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 50 غوره کرکټ د سیالیو د لړۍ د پیل مسابقه وه. فرشته جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره په لنډه مرکه کې د پرونی لوبې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده. ښاغلی هوتک وویل
خوشبختانه په دغه لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په ټاکلو 50 اورونو کې یو ډېر غټ هدف وټاکه. زیمبابوې ونه شو کولای چې یاد هدف ترلاسه کړي. خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف پوره نه شو کولای. دا ویل چې په دې کې ټول لوبغاړو ډېر ښه لوبه وکړه. د افغانستان یو دی توپوهنه ټیم رحمت شاه ډېر ښه لوبه وکړه. خپل سلیزې پوره کړل. نجیب دران ډېر ښه لوبه وکړه. ترڅنګ شهزاد احسان احسان الله جنت
هوتک صاحب دغه راتلونکي مسابقه بل زیمبابوې سره څه وخت وي؟ د 50 اوریزو
راتلونکي لوبه افغانستان به د زیمبابوې سره ضرور نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 1 نیټه وي او درېیم لوبه په 13 څلورمه په 14 او 15 ورځنۍ نړیواله به 19 نیټه ترسره شي.
تاسو په جون کې د بنګلاديش سره مسابقه لرئ، نو تاسو وایئ چې دغه کسان چې بیا په آی پی ایل کې لوبه کوي دوی به بیا بیرته راځي د افغانستان لپاره په بنګلاديش کې لوبه کوي که څنګه؟
خدا د وخت نو مخکې خبره ده. هغه وخت به سکیجول ته پکاتو سره لوبغاړي ترتیب شي. لوبغاړي هر وخت په هر شرایط کې نمبرتوب د افغانستان لوبو ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک
توکو شنبه ورځ شهادت ورسول او مو غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیم ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر هغه د کور کلی پروګرام.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې کسان غواړي چې ډېر ماشومان ولري؟
سلار زمونږ زلمو وایي چې 200 روپۍ مزدوري کړه وای 2000 روپۍ کېده کین ډېر څه کوي.
پا پرلپسې زیګون هغه کورنۍ چې کمزورې اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي.
چې دې وشي غمر ته وکه بل شای نه چې بل شي غمر ته وکه بل شای نه چې واش دې نه زادي نه وټان دک ما چې دې بابا کلمې ورته خوري.
نن په همدې حق لګیږو په پایل کې له خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لږ ماشومان ښه دي که ډېر، ورپسې په مور او ماشوم ته پرله پسې زیږون ستونزې له روغتیایي، رواني او دیني اړخه څېړو. د خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوردونکو، زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي، خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني، صحي او ټولنیزو ستونزو لامل هم د زیات اولادونه وي. ځکه د افغانستان ډیری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي، نو ښايي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه پیدا کوي، بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
اولس اولادونه لرم، اته زامن دي او درې میلیونه دي. ډېره مشکله ده، د موږ د درې زامن چې غټان دي ومنش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسۍ د لاسه یو دی وي، دوه دی وي، خو ښه دی وي نو ډېر دی وي، څه کوي سره.
د کابل اوسېدونکي زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرله پسې زیږولي. نوموړې وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني، عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړي دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نه سم، مثلا مجبور یې چې په اولاد یې په هر رقمي پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نه سم پیدا کولی، په دې چې یو مړکی ده بل مړکی بل پرله پسې دي. د مېلمه چې راسي مثلا اولاد به دې وغېږي، مېلمه به مالته ته ناستي، د کور سره وزه به نمدسې رسېدلی. که یو ویده کې بل به ته راویښ شي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي. یعنې جنجال زیات ده، حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ایدې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده. که چېرته زه مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه، خالته هم راسره کشمکشال ده. رقم ستونزې سته په زیات اولادو کې.
پرله پسې زیږون که له یوې خوا ښځې ته څه زیان دی، له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي. د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر.
کالا جوړ شي دوری وګو، مریض دي سي دوری وګو، مصرفونه اوچاته دي، جامې اوچاته دي، غلی اوچاته دي، کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ به د خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي، کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي. هغه د خپل دو زامنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي، موږ ډېر یو خوشبخته فامیل، اولاد مې اسوده و. که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل، مګم اولاد مې مخ پر ترقی و، د دې خاطر چې فامیل مو کم و. رسیدګي کولی سوای د خپلو اولادو ته، که مې نن نه سوای کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی، یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري، یوه ته یې م نسي راوړلی، وایي که دته مې راوړه بل پاتې کېږي. نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې 15 ماشومان لري، خو دی تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغو ته خپل د اولاد شمېر ورته وایم، مګر دا 15 هم پر ما باندې ډېر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی، اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل، روزل د هغو، د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډېر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري، کوم څوک یې په کرایه نه ورکي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري، هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دی وایي چې زیات ماشومان کله وي خو اقتصادي ستونزې پېښوي، له بل پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي په اړه وایي:
ما د کورنۍ په اړه په ټولګي کې بحث درلود. بیا یو کس جګ سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري، هغه به څه ستونزې ولري؟ ما ورته وویل مالیم دغه یو ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که مونږ نشو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي، د خوراک او پوښاک رسیدګي، د ښې روزنې رسیدګي نن سبا به په خپلو کورنۍ کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي، واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه، نه تشویق، نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزړه واوسي. یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي، یو ډول سردرګمي، یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی، خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي، یو خدا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه شي، هغه خپل هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده، یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده چې ان که غراغلی یا دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسی امکان لري چې مور ته zarar پورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره. اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمی سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي ورته وغوښي.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او مینو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک لا خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعه کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهی لري، ولی یوازې 30% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ تاسو جامعه کې. خپل کلتور، عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، په خصوص د بازي خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راوړل دا ډیر خېدي.
اتاس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکړي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
ما اندې مراجعه کوي مراکز ته او هلته مونږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو. او په تیر کال کې یا 2019 کال کې تقریبا مونږ 250,000 ما اندو ته رسیدګي کړې ده. آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده. شاویر صحی لرو یا مبالغ لرو هغه دوی ته مکمل دي، دوی صحت پاک لري، دوی دغه میتودونه په اکل باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي.
هغه کورنۍ ته ما مشوره ورکوي یو دی ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې به جار جنجال نه رامنځته کیږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت دی کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې دوی میرمنو ته تاسو دا مشوره مو ورکوي چې باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو، دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي، له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف ورسره وي، نو هغه سره هم مشوره ورکوو. دغه ډېر موثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازاهنو باندې. حمل های ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل دوه کاله درې کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډېرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات په سبب کېږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوئ، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کېښودل کېږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوئ، یا ځینې شیان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوئ، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تبعیض بدون له کومه غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له طریقه موږ میندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل که پکاري، کولی شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیمي خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولی شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاکله، د خپل ماشومانو پاکله، د آینده پاکله، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوری کیږي. د امنیتي چارو ماهرین وایي چې مسؤلین د امنیتي چارو خوړو ته پام نه کوي، څه چې دي د هغه له نیمې زیات دوی نوش جان کوي، نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتي چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسؤلین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
کانو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایې
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نه کړو، بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانعو څخه هم هغه ځای امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي، نو بیا به زموږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
که امبولانسونه هېڅ لاړ نه شي څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟ پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دې سي.
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یوه هېواد نوم راپورې دی. که بهرنیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دې اوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل یې مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یې، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسېږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لار؟
لار داده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړي نوی هندي رکشاګانی واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا خو یو ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې داده چې په رکشا کې ناروغ غزیدلی او څملاستلی نشي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کیناستوی ولیکو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو، ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله، او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري.
چې دا ستونزه حل شوه، نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د ما هم خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښېږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
چی حکومت مطبوعات او خلکو ته د معلومات ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یو وړه نمونه به موږ در بخیو.
بله، اورم. تو خبرې کوي د ترګمی تلویزیون خبریالې؟ اوس خو جلسه لرم، پس لغرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریالې سره مرکه لرم. د څه شي په هکله معلومات غواړئ؟ په وزارت کې د اداري فساد؟ ګرانه خفه نه شي، مصروف یم ډېر. بله اورم. هو، د غرمې راډیو خبریالې؟ ښه، څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات؟ وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مه شله کېږه، وخت نه لرم. د خدای په امان.
خبریالان و؟
او والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې آن نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړې.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زارۍ راته کولې. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو، دا بله خبره ده، که نه په خوب کې به دې دا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمېږم. بله اورم. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنې چې یارایش کوي؟
نو که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات یې تکمیل کړي.
بس نو هو رښتیا، دغه د ژاولو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږي نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وبخی، څوک مو پکار وو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریالم. لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده. د دې لپاره چې زیاتره ویاندان لالکانو سره د مرکه ډره کوي، نو موږ هم له مجبوریت دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي، نو لارو ته راوځي او مظاهری کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي، خلک مظاهرو ته راباسي. لکه داسې
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بې پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، څو مظاهرې په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورکړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کیږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پازم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایي، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، موین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده، بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي، بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیقه لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا مرگین نہ ڈارے گم خلکو مرگین نہ ڈارے گم خلکو وطن پہ دیروں کی خاور شما کد وطن پہ دیروں کی خاور شما اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے
اوس مین نصیب پر د ملکو کی بے مینا و یار مینا اوس مین نصیب پر د ملکو کی بے مینا و یار مینا افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر د ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر د ملکوں کی دے مینا وے